یعنی هیڅ څوک نشي کوي چې دا حق له چانه سلب کړي یا د چانه واخلي. مونږ وایو چې د ژوند حق یو بشري حق ده بل خدای تعالی نه بل هیڅ څوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځانګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د انتقال وړ نه دي، یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅ څوک نشي کوي چې خپل یو بشري حق بل چا ته انتقال کړي. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تاته دربخم، دا کار هیڅ څوک نشي کوي. بشري حقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل څوک نشي کوي چې هغه ورنه واخلي. پنځمه ځانګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د تقسیم وړ نه دي، یعنی موږ نشي کوي چې خپل بشري حقونه له نورو سره تقسیم کړو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه، دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو، موږ نشي کوي چې دا له بل چا سره هم تقسیم کړو، دا فقط د هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي،
کوم حقوق ته موږ کوي چې بشري حقونه وایو، چې دا حقونه هم په قرآن کې راغلي دي مونږ کوای چې وایو، او هم په اساسي قانون کې، او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوي دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دویم حق د بشري حقونو ته مونږ کوای چې وایو چې د ازادي حق ده، یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوي دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین وکړي. څلورم حق د ازادي حق ده، ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده، یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعي کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی له یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په باصحته او په آرام جامعه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پښو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکړای سي یا دته ور نکړای شي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کوي نورو ته، او هیڅوک نه چي کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده آزاد د اندیشه، د اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوای سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوای سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوای سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوای سي چې ژوند وکړي. دیالسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوای سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځمکه ولري، او هیڅوک نشي کوای چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع، عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي، دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپږم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځانته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعې کې ژوند کوو، دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعې کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نور د منافیو مخالف نه وي. مونږ کوای چې د ولس حقوقو ته بشري حقونه وایو، چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډیره مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بشتاسکره
وځي دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبع لري او هم بینلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع او دینه منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یادور سوید چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره دا قانون تصویبوي. یعنی دا قانون چې تصویب سوی د بشري حقونو معیارو سره برابر د قانون تصویب سوی. بل منبع چې موږ کوای سو په اساسي قانون کې بشري حقونو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږم اوومه ماده ده، چې شپږم ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقونو ملاتړ دی. او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي. او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي ست لاغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقونه ذکر شوی دي. په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بینللي منابع د حقوق بشر مونږ کوي ست اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بینللي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیره مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول؟ له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیسته؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لزګونه طریقې موجود دي، خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي. موږ نننۍ خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي، خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې ضررناکې او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمول وایي چې له ډېره پخوای د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغه به واورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزې سیمې دي، لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزې پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعاً مایان وي او د مایان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم وته حلال ګرځولي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره بتللم، مایانو ښکار به م کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مایي به مونې نیولو او کله ودس یو چې ډیر مایان بمونی ول چون فنی او مسلکی خلق نو یوازې د ملګرو د بندر د فار بتلو سین غاړه ته عموما زمون په منطقه کې الته ځوانان میان نسی د میان د نیولو د فار مختلف او لارو چارو کار اخلي سوق ته جاله چي سوق ته د کندی او تارف ذریعہ نسی سوق ورته جنریټر یو بوب ته برق ورکی چې غډیر خطرناک دی ډیر خلک چې زی پیژنه ما زمون یو نسی ملګری په دغه پیخه کې شهید شو مړ شو نو میان زمون په مناطقو کې خلک نسی او بل خصوص په ننګرهار کې چې دا وخت خمیله ده
د نیموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بندرونو کې ماهیان څه ډول پخېږي بیا هم استاد کمول
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم خو چې همدا ملګرو پخ کړي دي نو په طبیعي پخ کړي دي او په کړهۍ کې پخ کړي دي او په سیخ کې چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نه مصرفېږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلا بیلی مسالې او نورې ذائقې کاروي خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري
سفر می دلارلو امریکای ته امریکای کې می چې یو میان خوړه چې هغه بالکل زمنګ د میان فرق هم نو خوان دی هم چندانې نو د سپې پکوړې په شکل بخښیو خو زما خو خنه شو بیا می د پاره می اوم نه خوړه چې نو د دې میان او د سرکو او مصالو او د دې کې پخښو میان سره عادت او کار ته ډیر به خوند او ذائقې وړو شي ما خو میان ډیر خوړل دي خو کوم خوندور میان چې د لشو علي یا لشکې لري هغه مراد د بیل شو میان نه وي د لشو میان چې هغه خواږی خوندور او بل خصوص چې ګونړ
اوریدونکو ماهیان بیلابیل ډولونه لري د کابل ښار یو ماهی پخونکی زبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وي
په ګډاوله د سینور ده راو ده کراس ده پتره ده زغاره ده لقه ده دا میان دي ما خپله میانو کې مې دوه کاله کار کړی ده په سروبي کې دا وطني بیل خوند لري دا پاکستاني بیل خوند لري دا لقه مې بیل خوند لري دا خام په خرخره ته ایسته کوو هغه خرخره به نیسته کو بیا پس لغي وینځو بیا اخته کو وګو مالګه ورکو که څوک د شخصي خوري ټوټه ټوټه کو مساله کو کاړه کې ورته واچو کابل نور ترازي قندار نه راځي لډې روډې رجان راځي سروبي ته ډېر غټه مې پزي دالته دا خوري جلال آباد لسته تامین ډاکټرانه تل نامه چې څونه نری وسل جړی رګټه رسیا هغه چې موږ دې غوړې د څنګه خوشی کو دا سری وکه به وینور خلل څه بس دې غوړې نوم به ولګ نور به ودا راو باسي بیا به موږ وسات قبګیر تر عقل څه غټ قبګیری دې قبګیر باندې تر عقل دا به دوه خوړل ودا مې چې څونه نری دې رګټه رسی سړی باندې مې وکه خټې رګټه ورشه ده
دای وای چې ډیر وخت له یو شمیر ځوانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړي خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وایي چې په کابل کې دی وړي لخوا څوک ماهیان نخوري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسېږو کابل کې اکثره دوري خانه ماهیان نه اوسي او اکثره چې پیدا کېږي دا اوس سیزن ډېر ځکه چې اوږدې دي نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلبي نو شان سره یو ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپل پخو او د بیرون نه یعنی راوړو د بازار نه واقعا چې اوسې بازار کې چې اوس ماهیان راوتي اوسي نو بیا هغه پکارچه کی دوه ورځې درې ورځې پاتې کی کار زیګانو کې د بازار په مخ کې خاصيږي کله چې مایا نه راو خپل خاص په پاکو یعنی د مدن نه کې چې څه ناکاره هیوسي څه کوو مسله جاتو کې یخته کوي په دې تر څو چې هغه مسله جات یعنی د دې مایا نه بوې مې څه کې هغه پاک کې یعنی ښه حل شي او سلاغه نه بیا دوه طریقې باندې په خو یاد چې کبه پوي یعنی چې بیرانه وي په غوړو کې او یاد چې خپل په انتاش کې یا په زرورخ چې وسی پاک کې دوه مثلا لیمو یا د سیمره شنو شان سره یو سلاغه نه په داش کې داش کې د کم درجه حرارت کې دوه تر یو لاس پنځه لس دقیقو پورې ورته لاغنه چې کله بس واغه یعنی بدون دې چې هغه وسوځي یا سی رنگ تی شي همداسې غسپین رنگ یې پخې کې هغه چې غوړ چې رنگ ګلابي شي نو هغه بیا په غوړې کې د مساجات سره یو ځای کوي په ژمي کې ډېر خلک کې دل پر چې هوا سړه وسی او د مایان خوش دي ګرم دي نو دا غل په ژمي کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقی زیاتوی چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل په هانتون یو مثلا نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوري خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمایان د خسي خو من کورنۍ کې مور می یافتار مې خپل اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي یا په خوني دي نو دوی ګوتک دی په د مایي کچيري نو د دوی ګوتک چکر لره نو د پویږي چې د مایي زور دا کچيري په عادي حالت و نو پویږي چې ماهیان تازه دي او بل د چې غوګي کوري کچيري غوګي سور ونه په پویږي ته مايان تازه راول.
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوړي نو د یوې میلې په شکل نوره کورنۍ راټولېږي او پخوي. اوریدونکو، د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي، خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوي دي. ماهی پخوونکی زبیح الله په دې هکله وایي:
تیر کال په خپله لمنګه د ډنډ کې خلکو دوا ورته واچوله، داسې حال و چې دا سپینې خېټو میانو په دې ښار باندې پراته و، رقم دوا ورته واچو د میان وخوړله، په چشي هغه کې ورته واچوله. نه نه، هغه چارګیان غونډه مغه اوبو کې ملسو، نه چې هغه مه وخوړله، نه څوکې هغه کوي. اوس پاس باندې نغلو کې داسې میان چې خل به مونه ورچ مغه بم په زاره باندې اخو چې بم وچوږي اوبو کې دا راځي کې دا څوک نه وایي دغه میان زموږ وطن ګټه ده، هغه ده پرېږده، هغه پېښه ښکاري خو دونه کوي. بم چې واچه چې اوبو کې چې وچوږي هغه هغه د میان غونډ سر ته راځي کې مړې کې هغه نور جالۍ ورسره غټه جالۍ دي لکه تب کې ورکړي هغې باندې راچی بیا پس له غیره ټولې یا ډېر ورځ آسانې دي ته خو ډېر تاوان نسي میانو ته. هغه
د ده په خبره چې د ماهیانو دا ډول ښکار بدې پایلې لري. اکثره وخت یو شمېر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دینی عالم خاکساری په اړه وایي:
صحیح ده، د مایان بعض شیان چې نور د هغوی غوښه سي حلاله وي. الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي، لپاره دې چې انسان له هغې نه فایده واخلي، خو فایده سالمه فایده باید په صحیح طریقه باندې ونیسي تر څو پورې سي د مایانو نسل ته هم ډېر ضرر نه وي او هغومره شی را ونیسي چې د انسان خپل ضرورت وي. باید په ناروا طریقه باندې څوک ونه نیسي، لکه شار تجارلی چر سو بمی دستي سو یا نور داسې وسایل چې هغې باندې ټول مایان هلاکت ته رسېږي. د اسلام له نگاهنه ناروا ده، باید موږ دغې نه اجتناب وکړو.
مینوالو، په افغاني ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمواله په اړه وایي:
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده، کوم چې الله موږ ته مهیا کړی دي. شوده او ماسته د الله لوی نعمت دی، موږ باید دغه نعمت همیشه وخورو. او قران کریم کې د شوده او د اوبو ذکر راغلی دی، او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري. دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي. نو زه فکر کوم دا اسې یو زوړ غلط مشهور دی، موږ ته ټولنه کې پاتې دی، نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغسې څوک لیدلی دي چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی وي.
د نوموړي په خبره چې د ماهي غوښه ډېره ګټوره ده، خو باید په سمه طریقه پخه شي.
درنو اوریدونکو، موږ نننۍ خپرونه همدلته تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.